کافي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوسنی رادیو په دې خبرونه کې مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازی عمر داوزی چې پاکستان ته تللی دی وایي چې د دغه هیواد چارواکو هیله ورکړې ده چې ګوندې د روان کال تر پایه پورې په افغانستان کې اوربند ټینګ شي. د دې نورو موضوعاتو تفصیل وروسته وړاندې کیږي. اوس توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې اسدالله لودین وړاندې کوي.
پاکستانی چارواکي وایي تر دو میاشتو پورې به د افغانستان اوربند ته زمینه برابره شي. ملګرو ملتونو یو ځل بیا د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ارمنستان او آذربایجان یو بل نافذ شوي اوربند په سرغړونه تورنوي. بشپړ خبرونه. د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازی عمر داوودزی وایي پاکستانی چارواکو ډاډ ورکړی چې د کال له پای مخکې به د اوربند زمینه مساعده شي. ښاغلی داوودزی په اسلام آباد کې دا خبرې له ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې کړې دي.
زمونږ خو خبر هم دغه ده، توقع چین هم ده، تقاضا هم همده ده چې لږ زر عجله وکړي. اوس خو غیر رسمي ماحول کې مته وویل چې کال د ختم نه مخکې به انشاءالله چې اوربند ته زمینه مساعده شي.
ښاغلی داوودزی زیاته کړه چې پاکستان په طالبانو نفوذ لري، نو په کار ده دا نفوذ په افغانستان کې د جمهوري نظام په ملاتړ وکاروي. د پاکستان صدراعظم عمران خان دوشنبه د افغانستان او پاکستان د پانګونې او سوداګرۍ د فورم غونډې ته په وینا کې وویل چې پوځ او استخباراتي ادارې په افغانستان کې د اورکم اوربند او سولې لپاره پوره هڅې کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د تاوتریخوالي په دوامدار لوړه کچه اندېښنه ښودلې ده. د شورا پرون د افغانستان پر امنیتي وضعیت په تیره بیا د ملکیانو په مرجوب باندې یو اعلامیه خپره کړه. په اعلامیه کې د یاد شورا د دوري مشر واسیلی نابینزا په حواله راغلی چې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره باید جدي هڅې وشي. د امنیت شورا غړیو په خپل اعلامیه کې د کابل په یو ښوونیز مرکز د څو ورځې مخکې ترهګریز برید غندلی او ویلي دي چې په عمدي ډول د ماشومانو او تعلیمي موسسو په نخښه کول د نفرت وړ عمل دی او باید وغندل شي. د کابل په لویدیځ کې تیره شنبه د اکتوبر په 24مه د کوثر په نوم په یو ښوونیز مرکز د داعش یا اسلامي دولت ډلې لخوا بمی ځانمرګی برید وشو چې په کې 24 تنه اکثر زده کوونکي ووژل شول. د پروان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې دوی د یو سړي جسد پیدا کړی دی. د امنیت قمندانۍ د جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیر محمد صادق هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې معلومه نه ده چې دا کس څنګه او د چا لخوا وژل شوی، خو مړی یې نن سهار د هوفیانو د سړک په سیمه کې پیدا شوی. پرون هم پروان د یوې امنیتي پیښې شاهد و. د جرمونو په وړاندې د مبارزې د مدیر ښاغلي هاشمي په خبره په بګرام ولسوالۍ کې د دو کورنیو ترمنځ د ځمکې په سر وسلوال نښته شوې و چې پکې یو کس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. فرا کې چارواکي وایي یوې پیغلې د دوو ورونو د وژنې پر غم ځان وژنه کړې ده. د فرا د امنی قمندانۍ ویاند محب الله محب وایي د دغې نجلۍ دوه ورونه چې د ملي اردو په لیکو کې فعالیت کوو وروستیو کې د طالبانو لخوا ووژل شول. محب وایي دغه نجلۍ بې سرپرسته پاته وه او د ښار اړوندو اسحاقزیو سیمه کې یې ځان وژلی دی. تر اوسه خپلواکو سرچینو د دغې نجلۍ پر ځان وژنې تبصره نه ده کړې. ارمنستان او آذربایجان یو او بل د امریکا د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب له نافذ شوي اوربند په سرغړونه تورنوي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران پولې ته څیرمه پر لانجمنه سیمه نګورنو قرهباغ د یوې میاشتې جګړه سخته شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو پرون د ارمنستان او آذربایجان له رهبرانو د اوربند د رعایتولو غوښتنه وکړه، خو پرون دوشنبه دغه اوربند تر نافذېدو لنډه شیبه وروسته مات شو. او روستای خبر هم دا چې د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر روسه له هغه بالکان حوزې ته خپل سفر نیمګړی پریښود چې معلومه شوه په کووید 19 ناروغۍ له وخته کس سره له نږدې په تماس کې پاتې شوی. د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت پرون وویل چې اویا کلن سرګیلا وروف که څه هم د بهترۍ احساس کوي، خو بیا یې هم احتیاطا ځان په خپله نورو خلکو نه منزوي کړی دی. لاوروف د دوشنبې په ورځ له یونان څخه روسیې ته ستون شو. هغه غوښتل نن چهارشنبه او سبا پنجشنبه بوسنیا هرزوګینا او سربیا ته هم ولاړ شي.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. د روان خبرونه په دوام کې اورید. په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو د جنگي جنایتونو په باب د استرالیا په رسنیو کې د بحث له راپورته کېدو وروسته د افغانستان د بشري حقونو سازمان وایي چې د جنگي جنایتکارانو په وړاندې د قانون په عملي کېدو باید کار وشي. د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازی عمر داوودزی چې اسلام آباد ته تللی وایي چې د اوربند هیله ورکړل شوې ده.
اوس په غیر رسمي ماحول کې مت وویل چې کال د ختم نه مخکې به انشاءالله چې اوربند ته زمینه مساعد شي.
په کونړ کې خلک د روغتیایي اسانتیاوو له کموالي شکایت کوي. په بلخ کې یوې نجلۍ لسګونو ښځو ته د عاید زمینه برابره کړې ده. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم لرو. تاسو زموږ شخله ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو خبرونه د سهار له او د ماښام ترو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او یو شمېر شارونو کې اف ام سل اشاریه 15 څپه اوري. یو نوی راپور چې ډیلی میل برتانوي ورځپاڼې خپور کړی شي چې د استرالیا ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې د خپل ماموریت په مهال جنگي او بشري ضد جنایتونه کړي دي. ډیلی میل لیکلي استرالیایي ځواکونو په یو شمېر سیمو کې بې ګناه ملکي وګړي په نښه کړي او ان له ځینو کسانو سرونه پرې کړي دي. په دې باب په استرالیایي ورځپاڼو او رسنیو کې هم ډېر بحثونه شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو سازمان د جنگي جنایتکارانو په وړاندې د قانون په عملي کېدو ټینګار کوي. د دې موضوع تفصیل امید ظاهر مل وړاندې کوي.
د لیمل برټانوي ورځپاڼې په افغانستان کې د استرالوي ځواکونو له جنگي او بشر ضد جنایتونو پر د پورته کړی دا ورځپاڼې لیکلي د استرالیا ځانګړو ځواکونو د افغانستان په یو شمېر سیمو کې ملکي وګړي او آن ځنی بندیان په مرمۍ وشتلي او لزنی یې مرمۍ پرې کړي دي. دا راپور د استرالیا د دفاع وزارت د چارواکو لخوا چمتو شوی او پکې د استرالیا د ځانګړو ځواکونو لخوا د 2000 لومړي تر 2015 کال پورې د جنگي جرایمو موضوعات راڅرګندل شوی دي. په راپور کې د عمل غیر انساني او جنگي جنایت بلل شوی، خو د دې ډول قضیو کره شمېر او د شویو پیښو سیمو ته پکې هیڅ اشاره نه ده شوې. خو په افغانستان کې د استرالیا ډېر شمېر ځواکونه په روزګان ولایت کې میشتو او دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د امریکایي او بهرنیو ځواکونو د بخوانی قومندان جنرال جان کیمبل نظر هم راخستل شوی او دای منل چې غني دا ډول جنایتونه شوی دي. خغلی کیمبل دا هم ویلي ډیرو عسکرو دا کار نه دی کړی، خو له دوی یو شمېرو یې خپل دا جرم نه وی کړی، بلکې نور عسکري پر دې عمل لیدل دي. که څه هم د استرالیا دفاع وزارت دوه اونۍ وړاندې په افغانستان کې خپلو عسکرو ته خبرداري ورکړ چې د هغه راپور خپرولو ته لوړاندې چمتو اوسي، کوم چې د دوی د ځانګړو ځواکونو لخوا په افغانستان کې د شویو جنگي جرایمو ته اشاره کوي. خو ډیلی میل ورځپاڼې د استرالیا د دفاع وزارت د چارواکو له قوله لیکلي د دې راپور د خپرولو په اړه اندېښمن دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقونو سازمان د بهرنیو عسکرو لخوا د شویو جنگي جرمونو پر وړاندې د قانوني عمل غوښتنه کوي. د دې سازمان رئیس لال ګل لال:
خو د افغانستان حکومت کولای شي په خای من په جزایي قوانینو کې د دغه سي جنایتونو په لپاره چې هغه څلور تعریف شوي نړیوال جنایتونه دي، د دې لپاره موږ په قوانینو جزایي قوانینو کې څه نه درلودل. دا په کال کېږي موږ د جزا په کوټ کې د دې لپاره قوانین لرو چې باید عملي ونیول شي او سزا ورکړل شي. په خوشنۍ سره د حکومت سیاسي اراده نشته. دی
د اکتوبر په شپږمه نیټه هم د استرالیا دفاع وزارت چارواکو په یو لیک کې له خپلو عسکرو وغوښتل څو هغه راپور ته لوړاندې چمتووالی ولري چې ښایي په افغانستان کې د استرالیا د ډیرو کمو عسکرو لخوا جنگي جرمونه شوي دي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم په دې اړه اندېښنه ښیي. له دې نه وړاندې هم په افغانستان کې د یو شمېر نورو بهرنیو عسکرو لخوا د بیلابیلو سیمو دننه د دا ډول موضوعاتو په اړه راپورونه خپاره شوي دي.
ډېره مننه امید ظاهر مل و چې د استرالیا ځواکونو له لوري په افغانستان کې د ماموریت په موده کې د جنگي جنایتونو د اډ اپ اړه توضیحات راپور وړاندې کړ.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدای شي او همې الوستلې شي. زموږ د وی پانی پته ده ازادي راډیو ډاٹ کام. د ازادي راډیو د روان خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیس پروګرامونه یو اونیس پروګرام هم لرو. د زهرو کاروان هیلر چې اوریدلې هیر نکړي. د افغانستان د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازی عمر داوودزی چې پاکستان ته تللی دی وایي چې پاکستانی چارواکو ورته ویلي دي چې هیله ده چې د روان کال تر پای ته رسیدو مخکې په افغانستان کې اور بند ټینګ شي. ښاغلی داوودزی هم داراس وویل
زمونږ خو خبر هم دغه ده، توقع ټینګ هم ده، تقاضا هم همدغه ده چې لږ زر عجله وکړي. اوس خو غیر رسمي ماحول کې مته وویل چې کال د ختم نه مخکې به انشاءالله چې اوربند ته زمینه مساعد شي، آتش بس ته زمینه مساعد شي. نو په یو جګړه چې څلوېښت کاله تاریخچه لري په یو ورځ کې نه ختمیږي. اصلي واضح خبرې به بیا د خیره چې پرایم منسټر لاړ شي کابل ته، هغه وخت کې به بیا ډېر وضاحت راشي په خبرو.
داوودزی صاحب، تل ویل کیږي چې پاکستان په طالبانو باندې نفوذ لري، تاسو په څه شکل باندې د پاکستان همکاري غوښتي چې دغه نفوذ څنګه کار واخلي او د سولې په ګټه باندې تمامه شي؟
پاکستان کې شکر دی جمهوری نظام دی، افغانستان کې جمهوری نظام دی. د پاکستان زموږ توقع دام ده چې په د مذاکراتو کې د جمهوریت ملاتړ وکړي، د یو شخص نه، د یو حکومت نه، د جمهوریت ملاتړ وکړي. ځکه طالبانو خو دریز د جمهوریت په اړه منفي دی، او دا بیا د افغانانو د خواهش خلاف خبره. افغانستان خلک اکثریت جمهوریت غواړي، جمهوری نظام غواړي، تغییر غواړي، خو د رایې په واسطه باندې، نه کوم بل طریقه باندې. نو دې کې موږ د پاکستان نه توقع ده چې خپل رسوخ استعمال کړي او طالبان دې ته قانع کړي چې جمهوریت باید وساتل شي. تغییرات که راځي، قانون اساسي کې تغییرات راځي، آسماني کتاب نه دی، انسانانو جوړ کړی، هېڅ خبره نه ده. میکانیزم باندې به سره موافق شي او قانون اساسي کې به تغییر راشي. که د هغوی په فکر باندې ځینې موارد داسې دي چې سخت اسلامي نه دي، هغې بحث ته افغانان حاضر دي، دولت هم حاضر دی. نو پاکستان خو د امریکې سره مرسته وکړه، د طالبانو سره توافقنامه امضا شوله چې هغې موږ خوښ شولو چې د امریکې او د طالبانو ترمنځ یو شی امضا شو. نو خو دا خبره خو ثابته شوه چې بیا پاکستان اثر رسوخ لري په طالبانو باندې.
په آخر کې د خپل دغه اوسني سفر چې پاکستان ته مو کړی دی، په دې اړه باندې معلومات کراکے؟
دا سفر خود پاکستان نیشنل اسمبلی په دعوت باندې و، چې د افغانستان د نیشنل اسمبلی رئیس رحمانی صاحب دعوت کړی و، یو پارلماني وفد سره، لوی ډیلیګیشن سره. او چونه د پاکستان نیشنل اسمبلی سپیکر اسد قیصر، هغه د افغانستان پاکستان د فرینډشپ د کمیټه رئیس هم دی. نو دوی موضوع یې نیولې وه تجارت او سرمایه گذاری په افغانستان کې. په همدې ارتباط د لوی ترین وفد اویا کسان د پارلمان، د حکومت، د پرایویټ سیکټر، او دا د افغانستان او د پاکستان په ټولې اړیکې قدیمې دي، ډېر شراکتونه لري سره، ډېر مشترک ارزښتونه لري. خو بیا د دوی تجارتي اړیکې هم ډېرې قوي دي. افغانستان تجارت لپاره د پاکستان بدیل نه لري، او پاکستان هم اوس د افغانستان سره تجارت او د افغانستان د لارې منځنۍ آسیا سره تجارت دې ته ډېر اهمیت ورکوي. نو دا وخت آغاز و د یو پروسې چې د دې په رڼا کې څه بحثونه چې وشو، اول خو به هغه عاجل مشکلات چې د افغانستان تجاران لري هغه حل شي.
د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازی عمر داوودزی و. د ویل چې پاکستانی چارواکو ورته ویلي چې ممکن د روان کال تر پایه په افغانستان کې اوربند ټینګ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دولس بجه او پنځلس دقیقې شپې. اوس به هم ناجیه صاحبه اقتصادي خبرونه واوروي.
په افغانستان کې د قیمتي ډبرو د پروسس مرکز جوړیږي. د قانون او پټرولیم وزارت وایي د پنګونې د اسانتیا ترڅنګ د غیر قانوني استخراج د مخنیوي لپاره په افغانستان کې د قیمتي ډبرو د پروسس د مرکز په جوړولو کار روان دی. د دغه وزارت ویان عبدالقادر مدفین ازادي راډیو ته ویل چې وزارت په دې اړه جیمز ټون کمپنۍ له استازیو سره خبرې کړې او په نږدې راتلونکي کې به یې کارونه پیل شي. جیمز ټون یو بلجیمي کمپنۍ ده چې کابل ته راځي او د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د پنګونې په برخه کې به کار کوي. وزارت وایي په دې سره به د هیواد عایدات زیات او سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شي. اوس مهال د افغانستان قیمتي ډبرې د پروسس لپاره بهرنیو هیوادونو ته وړل کیږي. په کندهار کې د زعفرانو نمایشي قطعې جوړیږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې د زعفرانو د غلس نمایشي قطعې به په لس جریبن کرنیزه ځمکه کې جوړیږي چې په هر جریب ځمکه کې 1500 کیلوګرامه د زعفرانو پیاز کرل کیږي. نوموړي وویل که په کندهار کې د زعفرانو کښت ښه پایله ورکړي نو دا به د بزګرانو د اقتصاد په پیاوړتیا کې مثبت رول ولوبوي. د کرنې وزارت د معلوماتو په اساس سږ کال په افغانستان کې د زعفرانو په کښت کې 10% زیاتوالی راغلی. دغه وزارت وړاندوینه کوي چې سږ کال به د زعفرانو حاصلات نږدې 25 میټریک ټنو ته ورسیږي. تیر کال بیا د زعفرانو د حاصلاتو کچه 40 میټریک ټنه وه. د افغانستان د زعفرانو 90% په لویدیز هرات کې تولیدیږي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 90 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1500 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1400 افغانۍ.
زموږ اخلا آزادي راډیو اورید. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د ځینو نوماند وزیرانو او وکیلانو ترمنځ د باور رای اخیستو پر سر د جوړجاړي دوام د هیواد پر امنیتي وضعیت منفي اغېز پریښی دی. په دې موضوع هم راپور لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. ولسمشر ترامپ په دویمه دوره کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین نه وغواړي چې له چین سره د مقابلې لپاره لاس ورکړي. د ښاغلي ترامپ ایوې سلاکاري د څرګندونې په یوه پوهنتوني بحث کې کړی دی. په اړه د ازادي راډیو د خبر د څنګې د راپور جزئیات داود جنبش وړاندې کوي.
فیونا هیل د ترامپ ملي امنیت شورا کې د روسیې او اروپا په اړه وجګ پوړي سلاکار ده. هغه ویل چې له روسیې سره د چین د مقابلې لپاره د همکارۍ مسله د ولسمشر ترامپ د هغې هڅې برخه هم ده چې غواړي ښاغلی پوتین د وو پرمختللو هیوادونو را روانې سرمشریزې ته راوبولي. ښاغلی هیل د سټانفورد پوهنتون له یوه استاز او په اوکراین کې د امریکا له پخواني سفیر سټیون پیفر سره په یو ساعته بحث کې ګډون درلود. هغې ویل ښایي د ګردو تشریفاتو او ښه راغلاست او ښایي د وسلو د کنټرول د بل پړاو تر څنګ به خبره د چین پر سر وي، خو د هغې په وینا پوتین به ښایي په ختیځ کې د خپل ډیر ستر ګاونډي خلاف له چا سره د لاس یو کولو د وړاندیز په اړه اندېښمن وي. روسان د اغلې هیل په وینا اصلا دغسې یو شی نه غواړي. ترامپ په 2018 کال کې ولسمشرۍ ته له رسېدو راهیسې په چین پسې راخیستې او له هغه هیواد سره یې په دا بل کال سوداګریزه جګړه پیل کړه او سږ کال یې پر ځینو چینایي ټکنالوژیکي شرکتونو د بندیزونو په لګولو له هغه هیواد سره ترنګلتیا نوره ډېره کړه. د ترامپ ادارې چین تورن کړی چې په سوداګرۍ کې عدالت نه ساتي او ورسره صنعتي جاسوسي هم کوي او دولتي مؤسسو ته د ټکنالوژیو لیږد او سبسایډۍ جاري ساتي. د ترامپ ادارې پر خپل ملګرو هیوادو هم فشار راوستي چې د چین 5G ټکنالوژي د امریکا په څیر بند کړي. چین له امریکا نه غوښتي چې په ټولو مسلو ورسره خبرې وکړي.
ازادي راډیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د ځینو نوماند وزیرانو او وکیلانو ترمنځ د باور رای اخیستو پر سر د جوړجاړي دوام د هیواد پر امنیتي وضعیت منفي اغېز پریښی. ځینې وکیلان وایي ولسی جرګې ته یو شمېر معرفي شوي نوماند وزیران دوه تابعیت دي. نور حال د ډیوې نادر پراپور کې.
نور حال د ډیوې نادر پراپور د افغانستان ولسی جرګه که څه هم د جمهوري ریاست لخوا د شپږ ویست نومان وزیرانو او دوه رئیسانو د اسنادو سیړل پیل کړي، خو د دې جرګې یو شمیر غړي نومان وزیران او ځینې وکیلان په جوړجاړي تورنوي. د دې جرګې غړي سمین بارکزی وایي وروسته له دې چې نومان وزیران ولسی جرګې ته ورپېژندل شوي، ځینې وکیلان نومان وزیرانو ته میلمستیاوې کوي او په فوقالعاده امرونو مقررانې روانې دي. هغه وایي ولی د خلکو کور چپتیا غوړه کړې، ولی موږ هر ورځ دې خلکو ته چې هیڅ مسؤلیت منونکي نه دي مېلمستیاوې کوو. موږ باید د هغو لپاره چې موږ ته یې رایه راکړې، هغه کسان چې اړوندو وزارتونو کې مسؤلیت په غاړه نشي اخیستلی باید رایه ورنه کړو. د افغانستان ولسی جرګې د چهار شنبې ناسته کې ډیری وکیلانو دا هم وویل چې د هیواد خراب امنیت تر شا یو لامل هم دا دی چې د امنیتي بنسټونو نومان وزیران او وکیلان خپلو شخصي مواردو ته لومړیتوب ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ولسی جرګې ته د کابینې د اته ویشتو غړو چې شپږ ویشت نومان وزیران او دوه رئیسان دي معرفي کړل. بلې سروان صاحب
ډېره مننه. کور ودان ډیوه نادر وه چې د ولسی جرګې د ځینو غړیو د اندېښنې په باب یې راپور راکو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د کونړ خلک وایي د دې ولایت په مرکزی روغتون او روغتیایي مرکزونو کې د درملو د نشتون له ستونزو سره مخامخ دي. د دوی په وینا که هم له یوې مرستندوی ټولنې سره په دې برخه کې یو قرارداد شوی، خو دا ټولنه په وخت او پوره درمل نشي ورسولی. د دې موضوع تفصیل له کونړه د روح‌الله انوري په راپور کې واورئ.
څلور پنځوس کلن احمد جان د اسدآباد په روغتون کې د خپلو درې ټپیانو سر ته ولاړ دی. دغه یوه مور، دوه زامن او یوه لور څلور ورځې وړاندې ټپیان شوي، د درملو د نشتون څخه شکایت کوي.
پټۍ لکه هغه روغ سړی ورته جاړي، هغه مریض خو پرېږده چې هغه چغې په کم ځای کې اوري سړی سړه بدېږي. که نه یو مریض چې دی دا دی سوره شوی دی دا دی او په وچه ری سر کړی نشه نښه نه بدې، هغه لږ چغې خدای زماړه چا قابو چاودلی و، هغه لا وې ګنډه و بس چې را ووت په اور کې ولېدو. زمونږ زنانه چې کله هغه پټۍ وکړلې
د احمد جان په خبره چې د پاکستانی پوز لخوا د توپ یو ربشتل شوی ګولۍ د ورور په کور لګېدلې ده چې یوه پنځه کلنه وریره یې هم پکې وژل شوې وه. په کونړ کې د مرکزی روغتون په ګډون ټول دوه شپېته روغتیایي مرکزونه موجود دي چې د خلکو په خبره په ټولو کې د درملو او نورو صحي اسانتیاوو کمی موجود دی. د اسمار ولسوالۍ بسیدونکي ذاکر الله له درملو ډکې دوه خلطې په لاس کې نیولي، وایي دوه خزینه ناروغانی کلینیک ته راوستي خو درمل وجود نه لري.
دلته موږ مریضان راولو، ټول دوایان د بازار نه اخلو، ستونزې ډېرې دي. دا خلک ټول بے وسه دي، بیچاره دي.
اختر محمد مومن هم د اسمار ولسوالۍ اوسیدونکی دی، وایي کله چې هم روغتیایي مرکز ته ناروغ راوسته ډاکټرانو ورته ویلي چې درمل نشته او له بازارې واخله.
بل ورځې زه خپله ورغلی وم، حتی دغه د پرستامول ګولۍ هم نه پیدا کېدلې. هغه خلکو چې مخکې بیا د بازار نه یو څه اندازه دغه کول، هغوی خلک اوس د بازار نه د دوایي د اخیستلو طاقت نه لري، مجبور دي چې کلینیک ته مراجعه وکړي. او کلینیک والا تا ته ما ویل چې پرستامول زه خپله ورغلی وم، پرستامول ګولۍ ویل نه پیدا کېږي.
د دوی په خبره چې خلک غریب دي او هر سړی له سی درملتونونو د درمل واخستلو او یا بل ځای ته د ناروغانو د انتقال وسنه لري، نو حکومت ته پکار دي چې په روغتون او روغتي مرکزونو کې د درملو او نور اسانتیاو د کموالی ستونزه هواره کړي. په کونړ کې د عام روغتي ریاست مسولین هم مني چې کله ناکله د درملو د کمی سره مخ کیږي. د عام روغتي ریاست مرستیل عتیق الله شینواری ازادي راډیو ته وویل
دواګانې مخ یو څه اندازه کم بود تو خو اوس الحمدلله راغلی او بعضې وخت کې شارټیج دی او ګولۍ راشي او دوا راشي، هغه کې موږ بسنه یو ځکه چې خامخا حجم د مریضانو زیاتی نو.
دا یوازې کونړ نه دی چې په روختون او روختي مرکزونو کې خلک د درملو لنشتوالي شکایت کوي، بلکې د کونړ گاوند نورستان کې روختي کارکونکو لنیزدي یوې میاشتې په کلینیکونو کې د درملو لنشتون او صحي کارکونکو ته د معاشونو د نه ورکړې له امله کاری اعتصاب کړی دی.
یوې شپږویشت کلنې نجلۍ په بلخ کې لسګونو ښځو ته د سالم عاید د ترلاسه کولو لپاره د کار زمینه برابره کړې ده. پرستو بابر په مزار شریف کې د اورینډ کیک او کلچې د پخلي د کارځای مسؤوله ده او وایي چې له سلو ډیرو ښځو ته د وړو سوداګریزو فعالیتونو د مدیریت په برخه کې زده کړې ورکړې دي. د موضوع جزئیات له مزار شریف څخه د مجیب حبیبزی راپور کړي.
من از این شروع کارم دختر خانمه بود، از اقتصاد از حقوق فارغ شده بود.
پرستو بابر چشپک بشکلامون لری پا بلخ که اولا محدود و خزینه سوداگر روده. آقل پرستو تا پا مزار شریف که ده اورینت کیک و کلچه تولیدی کارخونی مسئولیت ور پغاره ده. پرستو وای چه ده زدکر و روزن لپوهنزی فارغه شوه ده، خوب پا تخصوصی برخه که ده کار فرصت ده نشتون بخاطر پا 2015 میلادی کال که پا کور که ده وطنی کیک و کلچو پخلای پایل کرد. پرستو بابر وای چې په سر کې خپل فعالیت د کورنۍ د نورو غړو په مرسته پر مخ وړه، خو دوه کله وروسته کله چې په بازار کې یې د پیرودونکو شمیر زیات شو او تولید ته اړتیا لوړه شوه، بیا یې په رابعې بلخي مارکیټ کې تولیدي کارخونه جوړه کړه.
دختر خانمایی که زما همراهی کار میکنن ماشاءالله،
کوم انجونې چې له ما سره دلته کار کوي ماشاءالله له ما نه هم ښه تحصیلات لري، مګر متاسفانه د کار زمینه نه ده ورته برابره شوې، نو ما ورته د کار کولو فرصت ورکړي او لما سره دلته په کار بوخت دي.
مانی چې امرای مکار میکنن
دا وایي چې د کورنۍ د مصالحو د پوره کولو ترڅنګ لسنور انجونو ته هم د کار زمينه برابره کړي. پرستو بابر د وطني کیک او کلچې د تولید او خرڅلاوي په برخه کې ل خپل فعالیت نه راضي ده. هغه وایي دا چې توان د خپل کارکونکو د کورنۍ لسګونه غړو ته د وساله مایت منبع ووسی دا ورته یو ښه احساس دی. پرستو ازدي رادیو ته وویل چې تر اوسه یې سلو زیاتو میرمنو ته د کیک او کلچې د تولید ترڅنګ د سوداګرۍ د مدیریت په برخه کې هم زده کړې ورکړي. هغې وویل خوشحاله ده کله چې زده کوونکي یې له دې سره په سوداګریز بازار کې سیالۍ کوي.
زما د کار له پیل څخه تر دې دمه کومه نجونې چې راسره وي دوی له اقتصاد او حقوق څخه فارغې دي او ډېرو یې له خپلو کورنیو سره یو ځای د کیک او کلچې پخلی په برخه کې کار کوي، سالم عاید لري او لما سره سیالي کوي. زه خوشاله یم،
یعنی مده خوش میشم.
د بلخ د سوداګرۍ او صنایع ریاست مشر شیر احمد سپای زاده وای چې په مجموعي توګه دغه ولایت کې لسلو ډیره خزه واړه لوی سوداګری فعالیتونه مدیریت کوي. ل دې ډله لس میرمنې د کیک او کلچې د پخري د کارخونو مدیریت تر سره کوي.
اوس به هم ناجیه صاحبی درته وایي چې د کابل ورځپاڼو نن څه لیکلي.
مسیر ورځپاڼې د ملکي مرګ ژوبلې په تړاو د ملګرو ملتونو ریپورټ ته په اشارې پوښتنه کړې چې د شپږو زرو ملکیانو مرګ ژوبله د څه لپاره. وړاندې راغلي واقعیت دا دی چې د جګړې دواړو اړخونو په قصدي ډول او په ځینو حالاتو کې په تېروتنې سره ملکي وګړي وژلي دي، خو په وینا یې له خپلو کړنو یو مخ انکار کړی دی. لیکوال لیکي کله چې طالبان له امریکایانو سره تړون کوي نو بیا خو یې په کور دننه جګړه د توجیه وړ نه ده او جګړې مشروعیت نشته. ورسپانی ټینګار کړی طالبان باید ومني چې جګړه یې نور له بخوانی مشروعیت څخه لوېدلې ده او حکومت هم باید ومني چې طالبان نور نه ماتېدلی شي او نه هم هېرېدلی شي. هشت صبح ورسپانی هم د ملکی مرګ ژوبلې په اړه لیکلي چې د سولې د خبرو تر پیلېدو وروسته لا هم په افغانستان کې خونړۍ جګړې روانې دي او د ملکی وګړو په مرګ ژوبله کې کموالی نه دی راغلی. وړاندې د طالبانو هغه ژمنه راخیستل شوې چې راغلي په لویو ښارونو کې به بریدونه او تاوتریخوالی کموي، خو سرمقال لیکونکي لیکلي د مرګ ژوبلې د کمېدو پر ځای ورځ تر بلې دغه مرګ ژوبله زیاتېږي چې د رپورټ په اساس د ملکي تلفاتو تر ټولو لویه برخه طالبان جوړوي. رسپانه لیکلی که څه هم طالبانو د یونما راپور رد کړی، خو په وینا د جګړې د ډګر واقعیت د طالبانو پر خلاف ادعا ثابتوي. رسپانه خوشنی خودلی چې د تاوتریخوالي په زیاتېدو سره د سولې په پروسې د خلکو باور له منځه تللی او هغه هرکلی چې خلکو له دې پروسې کوو په یو ډول ناهیلي شوي دي. او هیواد دولتی ورځپاڼې د میلاد النبی مبارکې ورځې پر رسیدو سره لیکلي چې سږ کال په افغانستان او نړۍ کې دغه ورځ داسې مهال منځل کیږي چې اسلامي امت تر سختو شکنجو او پردی تپل شوې جګړې تر سیوري لاندې قرباني ورکوي. لیکوال لیکي د دې ورځې غوره نمانځنه دا ده چې د اسلام اصلي ارزښتونه رابرسیره او تر سیوري لاندې د برابرۍ او عدالت پر بنسټ سرلوړي ژوندانه لپاره زمینی برابرې شي.
د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. ساعت 12:12 بجې او 13 دقیقې شوې. اوس هم د دې ساعت لنډ خبرونه اسدالله الدین باندې کوي.
د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازی عمر داودزای وایي پاکستانی چارواکو ډاډ ورکړی چې د کال له پای مخکې یعنی تر دو میاشتو پورې به د اوربند زمینه مساعده شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د تاوتریخوالي په دوامداره لوړه کچه اندېښنه ښودلې ده. دې شورا پرون د افغانستان پر امنیتي وضع په تېره د ملکیانو پر مرګ ژوبلې یوه اعلامیه هم خپره کړه. د پروان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې دوی د وسړي جسد پیدا کړی چې معلومه نه ده په څه انګیزه وژل شوی او قاتل یې څوک و. فراه کې چارواکي وایي یوې پیغلې د دو ورونو د وژنې پر غم ځان وژنه کړې ده. دغې نجلۍ دوه ورونه د ملي اردو په لیکو کې و چې طالبانو وژلې. چارواکي وایي چې لا هم په دې اړه پلټنې کوي. ارمنستان او آذربایجان یو او بل د امریکا د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب له نافذ شوي اوربند په سرغړونه تورنوي او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وروسته له هغه بالکان حوزې ته خپل سفر نیمګړی پرېښود چې معلومه شوه په کووید 19 ناروغۍ لې و اخته کس سره له نږدې په تماس کې پاتې شوی.
نن چهارشنبه ده، د دو بجو په خبرونه کې میکروفون ستاسو پروګرام لرو. خو اوس د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنې. زه محمد ایاز ترنکیم او تاسو ته د زهرو کاروان خپرونه وړاندې کوم. د نن په خپرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ولسمشر غنی وایي نشه یي مواد د افغانستان امنیت او ثبات ته دریم جدي ګواښ دی. په خپرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په نیمروز ولایت کې د پولیسو او قاچاق کوونکو ترمنځ په وسله واله نښته کې یو قاچاق کوونکی ووژل شو. له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د نیمروز ولایت په مرکز زرنج کې د قاچاق کوونکو پر وړاندې عملیات کول چې قاچاق کوونکو ورسره جګړه وکړه. د نیمروز د امنیه قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې وسله واله نښته کې د نشه یي موادو یو قاچاق کوونکی وژل شوی او یو یې ژوندی نیول شوی دی. د دې قاچاق کوونکو سره 340 کیلوګرامه هیروین، 30 کیلوګرامه تریاک، 80 کیلوګرامه ښیښه، څو اندازه کیمیاوي مواد او 2 میله وسلې هم نیول شوی دي. په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 200 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د ننګرهار امنیه قمندان غلام سنایی ستانکزی